بشنر ایراد بسازد. تشکر از شما.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په تیر یو میاشت کې د هزاره اعتبار شیګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات. یوناما نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تیر میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیګانو بریدونه شوي دي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تیر جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دینی عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یوناما د قربانیانو کورنیو ته تسلط ویلی او د شویو پیښو د څیړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډېرې دو غوښتنه کړې ده. پر شیعه مذهبو د شویو اکثریت بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی دی. داعش پر شیعه مذهبو ملکانو سربیره د طالبانو پر یو شمېر چارواکو او بهرنیو اهدافو د بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. جاپان له افغانستان سره د 8.4 میلیون ډالر نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مسؤولو لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4مه په افغانستان کې د وژل شوي بشرپال جاپاني تتسو ناکومورا 4م تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4مه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او وروسته پر وختون کې ساور کړه. د استرالیا بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف ورکړی دی. د وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې ترهګریز بریدونه دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه یې څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته یې سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاه غا چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشل راډیو ته ویلي دی منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار یې ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یو مېرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین چې په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې برید پې شو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې ترنګ کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دې چې د کرم مرګ ژوبل شمېر وښي ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل او حماس د ریز ډلې ترمن جګړه له ورځنی اوربن وروسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته امپل شوې ده. دغه اوربن په محل د حماس لخوا یرغمل شوی 150 تنه چې ډیری اسرائیلیانو د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېرونی د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په 2مه راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته د پوځي سلاکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو خبره کوي.
نیه گفتم شاید نشه.
یوه اونی هم نکیدی چه زما ورور پولیسو پا مترو که ولی او افغانستان تای ولی که دیتا ور تا دیری سونسی لگو.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په چمن کې له یو وسلوال بریده نن روغ ووت.
همدغه چمن ښار کې یو پریس کلب دی چمن ښار او هغې باندې هلته کې نږدې هغې سره ډزې شوي دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتي چارواکو کې دا ډزې چا کړي دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران ایسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. له بلې خوا په ایران کې میشت افغان کډوال هم شکایت کوي چې په وروستیو کې د دوی ژوند په ایران کې تریخ شوی دی. جزئیات د امید زهین مل پر رپورټ کې اوري.
د ایران ملي امنیت شورا شپاړس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندې له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویه، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او رستر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړی راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کيده. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخو دوه پښات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
هم یې گفتم شاید نشه.
یو اونۍ هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونی او افغانستان ته ولي کړ. دې ته ورته ډیر سونس
لرو.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر دا خبره هم کړې و چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت وغوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال میشتي چې له نیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسې دوه او کار کولو منع کړی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغان کډوالو پاکستان په دې وروستیو کې فشارونه زیات کړي وو، له هغې هېواد افغان کډوال باسي او له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان، خو اوس ویل کېږي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو هم منع شوي دي. تاسو دغه د ایراني چارواکو اقدام څه ډول ارزوئ؟
په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې ده، او بیا په ځانګړي توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده، او یعنی د لنډې مودې دي اکثره د ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانونو په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دي هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپل سنبال کړي، او تر څو چې موشي کولای دا غي نورو چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله ساده صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و، او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره ورسته څرګندونو کې چې دوی وویل د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې. یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې لې وی خو چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای چې دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او بل خوانه هغه کوم ادعاوي چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل د اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دي، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې، نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به په خپل یو راز چیر ودری. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا داسې مجبور خلکو سره په داسې سخت جیمی کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
لکه څنګه چې تاسو هم پخپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه سده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسمیږي. څه فکر کوي چې د دوړو غونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کوم همغږي وي چې دغه سي ورته اقدامات کوي فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنونو خو همداسې ښکاري، ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدر اعظم داسې تصمیم نیسي چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سره ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي استمیز یو توافق شوی ده، او دا دې ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي، او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې د پروژې په یو خنډ را پیدا شي. بغیر دغه په دې د کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلې ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي، او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا پوهېده کېږي هم نه ده.
د سیاسي چارو له شنونکو سید زاکر شاه سادات سره د افغان کډوالو په اړه د ایران د وروستي اقدام په باب مرکه او د راپورونو له مخې ایران په شپاړسو ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال نن اسلام اباد ته رسیدي چې په هغه هیواد کې د میشتو هغه افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې او په پاکستان کې منتظر دي له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستيال جولیتا والس نوویس په پاکستان کې حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استاد سره د افغانانو پر ستونزو خبري وکړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستانی چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبري وکړي. تمدا چې لدې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه ویل امې کلیکلي اغل نویس بعد د دسمبر تر ومې نیټه په پاکستان کې حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساس سره د هغو افغانانو په اړه خبري وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د توپ موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې لامیا کې نور توضیح نه دا ورکړل شوی خو لکه چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واتس اپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت چې د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. خای هم دې اندېخنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې لپاره په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وسول لړۍ پیل کړې او تر اوسه د ضرور لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې لیکلي د دسمبر په منیټه باندې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي اساسه ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړ او ورپسې باندې دسمبر په نهمه د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي اساسه مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون روسيو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکې چنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی خودلای شي په پاکستان کې تر هغه بریتونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نام نه مسؤل نه دی او په پاکستان کې نه امني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
به هم پاکستان کې تم کې یو د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی. د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان لات په سرحدي ښار چمن کې دز شوې دي چې د هغیاو همکار ټپ شوی. د غراز د دزو کې یو لاروي میرمن هم ټپ شوې ده. مخکمه د ازادي راډیو د مشال څنګه له ایډیټور داود خټک سره په دې اړه خبرې وکړې چې دغه پیښه څه وخت رامنځته شوې او په څه ډول
د نن تقریبا د غرمې په وخت باندې د پاکستان افغانستان په وخت د غرمې په وخت منظور پښتین تللې او چمن شار ته چې د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله ده د دوړو ترمنس الته تللې او په هغه شار کې یو پرلت روان دي. ځای خلکو چې دی وته الته په ځای ژبه کې لغړیان وې دا هغه خلک دي چې دی د پولي یو خپل خواته خپل سامانونه وړي وروړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې 15 سلويختمه یا سلور سلويختمه ورځ د هغه پرلت روان دي. نو د هلته ورغلې او هغه پرلت نن ویناو کا او لدی ورستو دی بیا روانو تربت تتلو. تربت بیا دی بلوچستان یو بل شار دی چې په اغه کې بیا دی بلوچستان یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولې و چې دی بیا تربت شار ته ځي خو امدغه چمن شار کې په دی باندې یو پرسلب دی چمن شار او هغه باندې الته کې نږدې هغه سره ډزې شوې دي. اوس دا نه معلومه چې امنیتی چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي یا چا نه دي کړې.
مستقیم د دسپرلې موټر په نښه شوې ده په ډزو کې.
دسپرلې موټر باندې اوس مرمه لګیدلې دي د چکم د سره چکم یو بل ملګری د زوبیر اغا نوم دی د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. اغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وی چې منظور په موټر باندې درې سلور 15 شپږ مرمه لګیدلې دي.
څو ویل کېږي چې دا داسې بچاکړي وي د چالو خو به دا حمله
شي. ابتدایي توګه باندې خو امدغه سړی د زوبیر د مونږ ته وی چې دا شوی دی چې دا د غزې باندې امنیتی چارواکي ولاړو چې پاغي ګلیویز والا هم او پاغي پولیس والا هم وو او اف سیمونو اوس دز خو دی وای د په وینا چې دا هم د دې د خوشوي دي یعنی امنیتی چارواکو لخوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتی چارواکو کې بیا دا چا کړی دي چې اف سی کړی دي لویز کړی دي یا پولیسو کړی دي.
تقریبا نه پیښه ته په پام سره آیا داسې کوم ورته پیخ سره مخه مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی
داسې یو پیخ یو وخشي و پیډیم بټول یوازې منظور پښتین باندې چې پیډیم باندې خړ کمر کوم واقعیا چې و پاغي کې دزې شي وي پوج لخوا او پاغي ډیر کسان وژل شوی هغه وخت کې موسین دا وړم وو علي وزیرم پاغه ځای کې او بیا اخر نه پس علي وزیر اونې ول شو موسین دا وړم سو وخت پورې پټو غالبا منظور پښتین په هغه وخت کې نو هغه ځای کې خو پیډیم په کسانو باندې دزې شي او هغه کې ډیر زیات کسان یعنی پنځه شپږ داسې ماته کرش میرن د معلومه خصو کسان باغی کې وژل شي او زخمیان شي مو پکې
سموږ د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان د بلوچستان لټ په چمن سرحدي خارګوټي کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د نننی یو بریټ په باب نور معلومات را سره شریکول د هغه په موټر نن څومر مې لګیدلې دي او د هغه یو همکار او یو لاروی میرمن انټپیان شویری تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه ده اخیستې
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اسرائیل په وزوي ځواکونه په غزې ترنګ کې له ما سخت دریزه ډلې سره په جګړه بوخت دي د لویدیزو خبري اژانسونو د راپورونو لمه خدا سي ښکاری چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوی غزه کې خپل پلان شوی ځمکني عملیات بیا پیل کړی دي
د اسرایلی پوځیانو او حماس سغدري زډاله ترمنس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی بریدونه ورسته له غبیا پایل شول چې د دوی ترمنس او رزنای لنمحاله اوربند جمی پور اس پایته ورسید د دغه اوربند پر محل د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو له 230 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول رويټرز خبري اجانس لیکلي داسې ښکاری چې اسرایلی پوځیانو د غزې تړانګي په کلابند شوی او د کډوالو په ګڼمیشتې جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړی دي دغه تاریخوالي داسې محل بیرته پیل شوی چې د اسرایلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرایلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر محل د ملکی فلسطینیانو ځان محدود کړی د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرایلی ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلات ترمنځ لوی لاره بند کړي او د غزې ترانګي په درې برخو ویشلې ده د اسرایلو پاوز نن سهار پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمه تخلیه کړي اسرایلی پاوز ویلي د غزې ملکانو ته امن سیمه مشخصوي چې هغوی ته کم ځان ورسیږي خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی په غزا کې اوربند روسته بریدونکو کې دواړو خواو ته مرګ جوړ لا وخت ده د اسرایل پاوز نن ویلي چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وجل شوو سرتیرو شمیر شپږ بیا وته پورته شوی دی د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرایل په جګړه کې د وجل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوخته حماس سخدري زډلې نږدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرایل په بریټ سره 1200 کسانو وجل او شاوخوا 240 نورې برمتا کړل له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرایلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورځنی اوربند پراته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوې دي
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې مخکې لیدل چې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبر کړو د په کابل کې د برېښنا له پات چاوي او د کابل او دغه راز د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو په باب باورې دوی وایي چې د هوا په سړېدو سره برېښنا ته التیا زیاته شوې خو لسه مدیر رئیس د برېښنا پرچاوي ډېره شوې ده بلې خو بیا د برېښنا شرکت مسؤلینو په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې خلی چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا سیستم چې 50% کموالی پکې راغلی و پرون یکشن به دغه سیستم بیرته ورغول شو
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانه ډېری شوې دي د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو جان محمد وای دوی په ورس کې د څو محدودو ساعتونو انکل کله د دقیقو په حساب برېښنا لري
څو وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوی ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی غریبي غربت بیچارهګي بیکاری هم زیاته ده مردم ډېر غریب دي د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولی دلته برق ډیر کم دی، په ورځ کې دوه ساعت یا یو ساعت حتی لس دقیقې راشي، نو نه پوهیږو چې د پارچاوی علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره،
برقنا پرچاوی زیاد شوی، هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نوی. د دې سیمې د خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برقنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزه هوار شي.
کارای مردم د می برق وابستگی داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برقنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دائمی یک مو 20 روز میخیزه.
پدې یو میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزې دومره زیاته شوې چې هر ورځ له درې څخه تر څلور ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له اتو بجو څخه د ماسپښین تر څلور بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي. دغه شرکت د یک شنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد یولس ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر څه کال په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د هلمند ولایت د مسکراد ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. و سلام.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ من پخپلم دغه د بټی کار کو، خو زه تر دسی دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو به چارګان ډیر د مشکل سر مخ دي، بهر هم نشي وته، نو دا اوس تاسو له میسج پرې دم اوس د پولیس یو گاډه راغ او دغه بټای لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی او سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره پاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دې دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین او غدلاري کریم ورسره نشته.